نوري بشت.
بلې مصطفی صدیقی تاسو ستړي مشه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د ازادي او اوریدونکو پښتو پروګرام په دې خبرونه کې خبرېدو ته چمتو دی. په دې سربېره به دغه راز د افغانستان په اړه په راپورونو کې واورئ چې افغان ولسمشر بنن د نیپال په پلازمېنه کتمندو کې د جنوبي اسیا سیمه ییزو همکارۍ سازمان یا سارک سرمشریزې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته او تاسو به له وروستي حال خبر کړو. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، مرزیه احمد زی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان یا سارک غونډې ته باندې ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي او د امریکا د میسوري ایالت د فرګیسن کار په واټونو کې د تیرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی دی. پوره خبرونه. یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان جیفری رات کې په دې اړه وویل:
Now because of delays in the post election
le intikhabat urusa de afghanistan de navi hukumat pa jodawlo aw la america aw nato sara de thadununo pa las likhedo ke zan de de sabab shu che le 2016 kal urusa de zwakuno de jodakht aw tanzim chare so miashte shata w ghasigi le bal ikhwa zine sarchini wai che america khay pa navi kal ke la ghas che makh ke shmana kadi wa ziyad shmir askar pa afghanistan ke prik di د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان یا سارک غونډې ته بنن ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د نیپال په مرکز کټمندو کې به دغه سرمشریزې سبا هم دوام وکړي. دا د سارک د غړي هیوادو اتلسمه غونډه ده. ویل کېږي چې د سارک په غونډه کې به په غړي هیوادو کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژي د وی شبکې پر جوړولو موافقه وشي. له راپورونو سره سم د دې شبکې د جوړېدو مسوده ورمخه د سارک هیوادو د اساسیو لوري چمتو شوې ده. د سارک په غونډه کې د افغانستان، هند، بنگلادیش، بوتان، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او کوربا نیپال مشرانو ګډون کړی دی. روسي د پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې روسي برید وغند او د پیخیل قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت مخام په یو اعلامیه کې ویل چې د برید په هغه ورځ وشو چې د افغانستان ولسي جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تصویب کړ. په اعلامیه کې ویل شوی دی ناټو او ایسف د افغانستان د امنیت په اړه تر ډیره حده خوشبینه دي، خو د پکتیکا له روسي برید ښکاري چې ډیره خوشبینی په کار نه ده. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد پر ملکی کسانو برید غندي او د پکتیکا د پیښې د ټپیانو د ژر درملنې هیله کوي. د یکشمې په ورځ وزن وژونکي په یحیا خیل ولسوالۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنه وکړه چې نږدې 60 تنه یې ووژل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. د نړیوالې سوداګرۍ سازمان یا WTO وایي چې د 160 هیوادو دغه مؤسسه د افغانستان او قزاقستان په ګډون د نړۍ له 100 هیوادو سره د غړیتوب ورکولو لپاره ګټورې خبرې پیل کړې دي. د WTO د عمومي مشر روبرتو پوینا رویټرز اژانس پرون خبر ورکړ چې له قزاقستان سره خبرې ډېرې مخته تللې دي. روبرتو ویلي چې رسمي خبرې به راتلونکي کال پیل شي. د افغانستان په اړه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي مشر زیاتوي چې افغانستان قزاقستان په سیوی خو هغه مسوده چې د مارچ په میاشت کې چمتو شوی و باید نهایی شي او د کابل لوري چې د وروستۍ موافقې غونډې ځنډولې و مناسبه حسي وشي. د نړیوال سوداګری سازمان د غړیتوب لپاره باید هیوادونه تعرفې لري کړي او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم د صادراتو او وارداتو په قوانینو کې تعدیلات راولي. د ایران د اپوزیسیون ویپانی خبر ورکوي چې اسناف محکمه په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی دی. دغه سړی له اېدا سره سم د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. له راپور سره سم سهیل عربي تیر کال د ایران سپای پاسداران پوځیانو په فیسبوک کې د غیر اسلامي متن د خبرولو په تور ونیو. ویل کېږي چې دا پاڼه په بیلابیلو مستعارو نمونو فعاله وه. د سهیل عربی میرمن نستره نیمی وای له چارواکو سره یوازې دا سند شته چې یوه کاپی لري او وای چې دا د دې د میړه نه ده. نستران ویلي چې سهیل په عکاسی کې تخصص لري او کومې لیکنې چې په فیسبوک کې شوې دي دا د ده خاوند نه دي کړي. په وروستیو میاشتو کې پیرن کې د فیسبوک یو شمېر فعالان زندانی شوي دي. د امریکا د میسوري ایالت د فرګیسن ښار په واټونو کې د تیرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی دی. په دې ښار کې قهرجن اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې یو قضایي هیئت د پولیسو یو سپین پوستی افسر ته د یو تور پوستی تنکي ځوان د وژلو په قضیه کې برات ورکړ. د میسوري والی جی نیکسن اویل د ملي ګارد څخه باندې 2200 پوځیان اوس په فرګیسن ښار او شاوخوا سیمو او د سینټ لویس په لمنو کې ځای پر ځای شوي دي. اعتراض کوونکو د سه شنبې د ورځې ناوخته وروسته له هغې لوټ او تالان ته مخه کړه چې یو قضایي هیئت وویل د مایکل براون د وژنې په قضیه کې په رسمي ډول د پولیسو د افسر ډارن ویلسن د تورنولو لپاره شواهد کافي نه وو. هغه په 13 اګست میاشت کې براون په ډزو وژلی و. پولیس زیاتوي په فرګیسن ښار کې د شپې د بلوا پترس کې شاوخوا لس ودانۍ ته اور اچول شوی او 16 تنه د غلا غیر قانوني وسلې لرلو او غیر قانوني راټولېدو په ګډون د مختلفو مواردو په تور نیول شوی دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه شخړې غندلې او ورانکاري جنایي عمل بللی دی. د سوریه فعالان وایي چې د دولت له لورې د اسلامي حکومت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي دي چې شپږ دېرش ملکیان دي. په بریتانیا کې د سوری د بشري حقوقو میشته څارونکي ډله وایي چې د سه شمې په ورځ په دې بمبارۍ کې په لسګونو کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو حالات نازک دی. د اسلامي دولت افراطي ډله د 2013 کال په پسرلي کې په سوریه کې پیدا شوه او د سوریه په ختیځ کې راقه ښار ونیو. دا له 2013 کال را په دې خوا چې په سوریه کې انقلاب پیل شوی دی. دیو ولایت لومړنی مرکز دی چې د مخالفانو په لاس کې دی. او فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د جنگي کشتۍ ورکول تر یو نامعلومه وخته ځنډولی دی. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې اوسنۍ وضعیت ته اجازه نه ورکوي چې د دومیسترال ډوله کشتۍ لومړنۍ هغه د ماسکو ته ورکړل شي. د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که فرانسه دغه کشتۍ ورنه کړي نو تاوان به ورکوي. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د نیپال په پلازمېنه کټمنډو کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ او سازمان یا سارک سرمشریز ته وینا وکړي. په سارک د افغانستان غړیتوب تر څه حده افغانستان ته ګټه رسوي او دغه سرمشریز به څه لاسته راوړنه ولري؟
دی یو تحصیل کون کې غونډه ده چار وخت په دغه پلمه خلک سره کینی او یو بل سره مناسبات راکې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د لویو پوروړو دارایي او جایدادونه کنګل شوي خو تورن پوروړي وایي دوی خپل پورونه ورکړي او ستره محکمه باید په دې اړه پریکړه وکړي.
در حیثی بلاک کردن دارایی های آقای محمود کرزی و آقای یاسین فهیم تا به اساس حکم محکمه دارایی های از اینا الا تادیه مقروضیتشان توسط لویسانوالی افغانستان بلاک گردیده.
په افغانستان کې د نامنه او پیښو زیاتوالي ته په پام سره د امنیتي چارو ځینو کارپوهان وایي تر هغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه تصفیه شوي نه وي خونړۍ پیښې به دوام لري.
تا زمانی که این یادها در داخل خود تصفیه به میان میارن و ظرفیت هایی که وجود داره فعال نسازن تا این شبکه ها را شناسایی و ردیابی نکنه این مشکل در افغانستان نیست.
پاینریوان موضوعاتو کې اوري چې له جنوبي اوسیتیا سره روانه ونې د روسیې د ستراتیژیک تړون لاسلیک وروسته له لویدیز او ګرجستان سره اندېښنې زیاتې شوې چې له ګرجستان څخه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا به روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. ازادي او اوریدونکو پروګرامونو د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د بیا هم د نیپال پلازمینه کتمندو ته ځو چیرې چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک سرمشریزه نن پیلیږي او دا سرمشریزه به سبا هم دوام کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره کتمندو ته تللی دی. ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم ورسره دی. لودین صاحب همدا اوس له کتمندو سره دی. لودین صاحب غالمغال راځي زما غاوري.
او ډیر مننه نور چې تاسو او ساګا ور مدد ته خبري اعلان دي د یو حال کې سره ټول شوی دي دغه غونډه ته د میلمنو راتګ روان دی. ولسمشر اشرف غنی احمد زای څو شېبې وړاندې د غونډه ته راورسېده او د غراز د جنګیا ساده نور غړي هیوادونو مشران هم د غونډه ته روان دي. تر اوسه د غونډه مقدماتي مراسم پیل شوی دي. دا تر څو وروسته غونډه رسمان پیل شي او د غونډې اجنډا داسه چې د مالدیف ولسمشر با د دې غونډې مشري په رسمي توګه د نیپال صدر اعظم ته سپاري او د نیپال صدر اعظم به د دې غونډې مشري کوي. په غونډه کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مشران او صدر اعظمان ویناوې هم لري. په ترتیب سره اول به د کوربا هیواد نیپال مشران خبرې کوي او بیا به د افغانستان ولسمشر او د غرض پاکستان او هند صدر اعظم او د بنګلاديش بوتان مالدیف او سریلانکا مشران هم خبرې کوي. له غرمې وروسته ولسمشر اشرف غنی احمد زاید هند صدر اعظم نریندر مودي سره ملاقات لري. دوه اړخیز د غرض د بنګلاديش او بوتان له صدر اعظم سره هم بیلابیل ناستې لري. په دې ملاقاتونو کې د غرض سر په غونډه کې به ډیر تمرکز د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري وي او د غرض امنیتي او سیاسي مسایل هم د دې غونډې په بحثونو کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی احمد زی چې دلته پرون په یو بحث کې برخه واخیستله هلته د سوداګرۍ په پراختیا باندې ډېر ټینګار وکړ او دا یې وویل چې د جنوبي اسیا د هیوادونو ډېر نږدې سره پراته دي، باید د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي او دا یې وویل چې کله سوداګرۍ پراخه شي نو په سیمه کې امن او ثبات هم راتلای شي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر ناوړه او بالا او حتی ویل چې افغانان په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې هغه حالت ته د تاوتریخوالي نوم ورکولی شو. تاکید ته دی چې حکومتونه د سوداګرۍ پراختیا ترڅنګ باید د سولې او امنیت ټینګښت ته هم لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
لودین صاحب له اشرف غنی سره په دغه سفر کې نور څوک ملګری دي او آیا کوم د سوداګرۍ د چارو د اقتصادي چارو کومه ډله هم ورسره ده او د دغه غونډې ترڅنګ ځینې نورې غونډې هم په پام کې دي چې وشي کنه؟
بل پرون د سر د بهرنی چارو وزیرانو غونډه وکړه چې هلته د افغانستان لخوا د بهرنی چارو وزارت سرپرست زرار احمد اسماعیلی برخه اخیستې وه. د ولسمشر سره هم په دې سفر کې د کابینې نور غړي نه لیدل کېږي، فقط د بهرنی چارو سرپرست دی ورسره او ځینې نور چارواکي د جمهوري ریاست دي او بیلابیل ناستې هم شته. پرون هم څو بیلابیلې ناستې وشوې ځینې د رسنیو په وړاندې وې او ځینې هم د بند دروازو تر شا ترسره شولې. نن هم ملاقاتونه کېږي د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو ترمنځ. دغه راز سبا هم ټاکل شوي چې د سارک د غړو هیوادونو مشران په وروستیو کې یوه عمومي ناسته ولري، خو دا معلومه نه ده چې دغه عمومي ناسته به د رسنیو په وړاندې وي او که به د بند دروازو تر شا وي. او دا ټاکل شوي چې سبا ولسمشر د کتمندو نه بغیر د نیپال یو بل ښار ته لاړ شي چې هلته به هم په ځینې مسایلو خبرې کوي. خو د هغو غونډو په اړه تر اوسه ډېر معلومات دي ورکول شوي او د اجنډا جزئیات هم له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
بلې اسدالله لودین له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ د سیمه ییز همکاریو د سازمان د سرمشریزي له وروستي حاله به اوریدونکي خبر کړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک د غړو مشران لکه څنګه چې مو واوریدل په کتمندو کې راټول شوي دي. افغان ولسمشر هم هلته ده او نن به د غونډې ته وینا وکړي. د څارونکو په وینا دغه سازمان چې له تاسیس رئیس یو غیر فعال سازمان دی، سګنی سرمشریزه به هم تر ډیره د هند او پاکستان د اختلافات تر سیوري لاندې وي. دا چې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب څومره د هیواد په ګټه دی، دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنۍ اړیکو د څانګې له مشر آزرخ حافظي څخه د مرکې په پیل کې وکړه. هغه په ځواب کې وویل
دا صحیح ده چې ډېر فعال سازمان نه ده، ځکه چې
هغه هیوادونو چې سره یو ځای شوي دي دوی ډېر مهم اختلافات لري، مثلا د هند او د پاکستان ترمنځ دا لانجه چې موجوده ده هر وخت ډېر منطقوي مؤسسات د هغه د جګړې تر اغېز لاندې راځي یا د هغو اختلافاتو تر اغېز لاندې. په هر صورت سارک ځینې ګامونه هم پورته کړي دي. دوه برخه لري، یو سیاسي برخه یې ده چې اوس ښاغلی ولسمشر د افغانستان په غونډه کې ګډون کوي، بل اقتصادي اړخ لري چې دا د چیرمنان د اتاقونو د هر هیواد دغه هیوادونو سره یو ځای کېږي او دوی هلته بیا یو بل شی یو جوړښت لري په نوم د اگزیکټیو کمیټې یا اجرایوي کمیټه او بل اسامبلی عمومي لري چې په کال کې یو ګاشت غونډه کوي. زما له نظره دا ګټور دي خو ډېر سوکه پرمخ.
حافظ صاحب، تاسو هم دا منئ چې دا یو غیر فعال سازمان دی؟ د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون به د افغانستان لپاره څه ګټه ولري، یا په بل معنا افغانستان به له دغې غونډې څه لاسته راوړنه ولري؟
ښه، دغسې هم نه دی چې بالکل بې ګټه ده. اول دا چې دوی سره مشته کېږي، یو ځای سره کښېني، سره خبرې اتل کوي، خپل حدود که د توافقاتو حدود نشته ناولی. مثال په توګه اوس د افغانستان ولسمشر مخکې ته بیڅخه چې دیلی ته لاړ شي همالته کټمنډو کې د موتی سره صدراعظم د هندوستان سره غږیږي. دا د سار د مسایلو څخه بغیر یو مسله دی چې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ مسله ده، په چوکات د سار کې نه راځي. دا سار تقریبا یو فسیلیټر دی، یو تسهیل کوونکی غونډه ده، چار وخت په دغه پلمه خلک سره کښېني او یو بل سره مناسبات هغه کوي. نو له نیکه مرغه زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ځکه چې د اول ابتدا سر څخه چې دا افغانستان بشپړ غړیتوب د سر ترلاسه کړ تر اوسه پورې ډېر پرمختګ شوی دی. د مثال په توګه د هند او پاکستان ترمنځ دوی تجارت تقریبا $1 میلیارد شاوخوا رسېدلی دي، مخکې د دوی تجارت $300 میلیون و. ځینې اختلافات د دوی د خصوصي سکتور له لارې حل فصل کېږي، د خصوصي سکتور فشار پر هندوستان باندې، د خصوصي سکتور فشار د پاکستان په سیاسونو باندې، همدارنګه زموږ فشار زموږ په دولت باندې. دې سبب ګرځي چې د یو منطقوي ګډ همکارۍ یا انټیګریشن یا همکاري همګرایي لپاره موږ ورودانګو. دا بې نتیجې نه و تر اوسه پورې. اوس دوه نوي شیان رامنځته شو په آخري غونډه کې. یو خو موږ غواړو چې دا د جنوبي ایشیا د هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره بانک جوړ کړو، بانکینګ شاف اقتصادي جنوبي ایشیا. او په همدې زمان کې دا د سارک د هیوادونو ترمنځ د لوی لارې جوړولو چې دا شارا یا جنوبي ایشیا په نوم یادیږي، هغه طرحه شوې دي. د دوی د هډ کوارټر د جوړولو لپاره پیسې بیل شوې دي. نو ځینې کارونه شوي دي او دا ګټور دي او راتلونکي، ځکه چې دا سیاسي کړکیچ تر اوده پورې نه پاتې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر ازرخش حافظي و چې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک د اغیزمنتوب او د غراز په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه نظر څرګندوو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. امریکایي چارواکو لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي دي که چیرته په 2015 میلادي کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستو ته اړتیا درلوده، امریکایي پوځیان به یې مرستې ته ور ودانګي. مخکې واشنګټن ویلي وو چې د روان میلادي کال تر پایه به یې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو تروریستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدف پنهکه کوي. د موضوع تفصیل احمد شیبره اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کال د خپل پاتې دونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي، د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنګټن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چېرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا له ژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي، او که داسې نه شي نو واشنګټن به تر 1000 پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټر سرجن ستایید کړی ده، خو ویلی دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او د لدې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپل شمنی څومره تر سره کوي. دغه امریکایي سرچینو چې معرفي کول وي ډډه کول وویل دغه اضافي پوجان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی ده چې په باندې وی میاشت کې د نړیوالو پوجانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی وو وروسته له دیارلس کلونو په افغانستان کې پای ته ورسی شي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی وو چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستانه ووسي او د 2018 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
و امریکایی چې امریکایي چارواکو لویدیز اژانسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال خپل پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
زیات شمیر لویدیز ورځپاڼو د پکتیکا ولایت په یحیاخیلو ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې ځانوژونکي خونړۍ حملې په اړه مضمونونه لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د خپل خبریال په راپور چې سیمې ته د اجرایي رئیس ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر جزئیات پکې خپره شوي یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې افغانان د یحیاخیلو د یو شپېتو قربانیانو په ویر غمجن دي، دوی نه یوازې په وسلوالو په غوسه دي بلکې له حکومت نه هم خفه دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی د مقاومت په جریان کې ورسره لازم مرسته نه ده کړې. د نیویارک ټایمز خبریال براین ډینټن لیکي کله چې اجرایوي رئیس ښاغلي عبدالله عبدالله په یو مسجد کې د قربانیانو له خپلوانو او کورنیو سره خواخوږي څرګندوله، یو کلیوال په خپلو خبرو کې ویل د یحیاخیلو خلک په یوازې ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسېدلي وو، خو حکومت د دوی د دې عمل په مقابل کې هیڅ هم نه دي کړي. یو بل سړي وویل که حکومت ورسره مرسته وکړي او کنه د یحیاخیلو اوسیدونکي به له دښمن سره مقابلې ته دوام ورکړي. دغه سړي د خبرو په دوام د خبرداري په ډول ویل که چیرې حکومت له دوی سره مرسته ونه کړي دوی به ورسره هغه عمل وکړي چې د طالبانو پر وړاندې کوي. ورسپانه لیکي ښاغلي عبدالله عبدالله د دغه سړي په ځواب کې ویل هیله من ده چې خبره به تر دې سرحده نه رسیږي، موږ باید په ګډه کار وکړو او دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. ورسپانه زیاتوي اجرایوي رئیس د سیمې خلکو ته وعده ورکړه چې د سیمه ییزو پولیسو شمیر به ورزیات کړي. د نیویارک ټایمز خبریال لیکي د یحیاخیلو یو اوسیدونکي محمد ضیا ویل درې کاله وړاندې خلکو طالبان له دې سیمې څخه وشړل او دا ځکه چې هغوی به خلک وژل او شکنجه کول به یې. ورسپاڼه زیاتوي د یحیاخیلو اوسیدونکو درې کاله وړاندې پریکړه کړې وه هر څوک که په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره همکاري او مرسته وکړي کور به یې سوځول کېږي او کورنۍ به یې له سیمې شړل کېږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي زیات ګمان کېږي چې د یکشنبې د ورځې حمله وسلوالو طالبانو له خلکو څخه د غچ په مقصد کړي وي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم یحیاخیلو ولسوالۍ ته د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د سفر او د خلکو د ستونزو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي ښاغلي عبدالله عبدالله د سیمې د خلکو غوښتنې واورېدې. یو سپینګیري ورته وویل په تیرو لسو کلونو کې دلته یوازې مسجدونه رنګ شوي او نور کوم کار نه دی شوی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه یحیاخیلو ته د ښاغلي عبدالله عبدالله سفر او د افغانستان د هوایي ځواک ستونزو ته په اشاره لیکي یو هلیکوپټر چې ژورنالستانو پکې سفر کاوه او له کابل نه د یحیاخیلو پر لور روان و د لارې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت په گاونډ کې یوې پوځي اډه کې عاجله ناسته وکړه او تیل یې مخ په خلاصېدو و.
په نړیوالو ورځپاڼو کې د پکتیکا د یحیاخیلو د وروستۍ خونړۍ پیښې په باب مو واورېدل. دغه پیښې ته په پام سره د امنیتي چارو ځینو کارپوهان وایي تر هغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه تصفیه نه شي په دغه هیواد کې به د بېګناه کسانو د وژلو لړۍ دوام وکړي. دا کارپوهان وایي لا هم یو شمېر مشخص کسان په امنیتي ارګانونو او دولتي ادارو کې شته چې له تروریستي شبکو سره همکاري کوي. تر دې مخکې یو شمېر امنیتي مسؤلینو او د خلکو استازو هم ویلي وو چې په دولت کې ځینې کړۍ شته چې په وسلوالو حملو کې له مخالفینو سره همکاري کوي. قسیم سولمل یې نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتحاري حمله او چاودنو زیاتېدو د امنیتي چارو د ځینو کارپوهانو تند خبرګونونه راپارولی دي. ځینې دغه کارپوهان وایي چې د افغانستان په نظام کې داسې کسان سته چې له تروریستانو سره اړیکې لري او له همدې امله په روسیې کې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې سوي دي. د امنیتي چارو کارپوه هلال الدین هلال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نظام کې دننه د دا ډول کسانو په پیژندنه کې استخباراتي ضعف د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي وګړي د تروریستي حملو قرباني سي.
زه په دې باور یم چې تر اوسه هم زموږ په امنیتي او حکومتي ادارو کې داسې کسان شته چې له شبکو سره لاس لري. تر څو چې دغه ادارې په داخل کې تصفیه نشي او شته ظرفیتونه لوړ نه کړي چې د دغو شبکو مخه ونیسي، په افغانستان کې به دغه مشکل همداسې دوام لري.
ښاغلی هلال وایي دا اړینه ده چې افغان ولسمشر دولت د هغو کسانو له شتونه تصفیه کړي چې په یوه نه یوه ډول له تروریستانو سره اړیکې لري. خو دا یوازې د کارپوهانو نظر نه دی، بلکې له دې وړاندې ځینو دولتي چارواکو او د ملي شورا غړو هم په دولت کې دننه د داسې کسانو د شتون خبره کړې وه چې په تروریستي پیښو کې له تروریستانو سره همکاري کوي، خو تر اوسه په ځانګړې توګه په دا ډول پیښو کې د لاس لرلو په تور د کوم دولتي چارواکي نوم نه دی ښودل سوی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي که د استخباراتي او کشفي ارګانونو مسؤلین وطن دوستانه احساس ولري، نو دا به ډېره سخته نه وي چې نظام له دا ډول کسانو څخه پاک کړی سي.
که چیرې دقت او د وطن پرستی پیاوړی روحیه موجوده وي، د هغه پیژندنه او مخنیوی ستونزمن کار نه ده. زما په نظر که استخبارات دغه کار نشي کړای چې دنده یې هم ده، نو بیا موږ استخبارات نه لرو. د دفاع وزارت په موټر کې بمونه ځای په ځای کیږي. خپل امنیت قومندان هم وایي چې لاس ورسره شته، د چا لاس ده؟ همدا ادارات ورسره لاس لري.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې راکټي او ځانوژونکو حملو او چاودنو د پخوا په پرتله زور اخیستی دی. تر ټولو په تازه پیښه د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې په یوې چاودنه کې سلو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم افغان چارواکي په امنیتي بنسټونو کې د دا ډول کسانو شتون ردوي، خو کارپوهان وایي تر هغو چې له نظام څخه دننه له تروریستانو سره مرسته ونه سي، دا ناممکنه ده چې هغوی دې په افغانستان کې په دې کچه حملې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالي وای د کابل بانک د قضیه دی لوی پوره وړو درې یو جیدادونه کنګل شوی دی، خو تورن پوره وړي وای دوی خپل پورونه ورکړي او ستره محکمه باید په دې اړه ام پریکړه وکړي. د افغانستان لوی ترنوالي په دې اړه پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس کې ولر سرګندونی کړي دي. خان محمد سینی تفصیل وړاندې کوي.
حسین فهیم، محمود کرزی، یو شمیر نور کسان او ځینې شرکتونه چې د کابل بانک په قضیه کې پوروړي خودل شوي جایدادونه یې کنګل شوي دي. دا خبره د لوی سارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د سه شنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه.
در حیثه بلاک کردن دارایی های آقای محمود کرزی و آقای حسین فهیم، چون حکم محکمه استیناف ولایت کابل موجود است،
د محمود کرزی او حسین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو په حق له د کابل د استیناف د محکمه حکم موجود ده. د دې حکم په اساس د دوی جایدادونه د پورنو د ورکړې تر وخته د لوی څرنوالي لخوا کنګل شوي دي.
خاغلی عزیزی بوبل، حسین فهیم او محمود کرزی چې د کابل بانک د سقوط په قضیه کې خکیل ګڼل شوی، د استیناف د ځانګړې محکمې له حکم وروسته په خپل لوی سارنوالۍ ته حاضر شوی او ادعای کړی چې د کابل بانک پورونه ورکړي او د دې محکمې پر حکم قناعت نه لري. خاغلی عزیزی دا هم وویل سربیره پر یادو کسانو د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل فیروزی چې اوسمهال بندیان دي، هغوی هم د محکمې پر حکم اعتراض کړی او غوښتي دي چې دوسیې سترې محکمې ته راجع شي. افغان چارواکی وای د کابل بانک د سقوط لامل لیاد بانک څخه د بانک د سهمدارانو په ذریعه د سباند 900 میلیون ډالرو ایستلو، سره لدې چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د دې بانک د قضیې سیړلو ته یو ځانګړې محکمه جوړه او یو لړ پریکړې کړې وې. خو د هیواد وسنی جمهور رئیس اشرف غنی حکم وکړ چې د دې بانک قضیه دې له سره وکتل شي. د لوی سارنوالۍ ویان وویل په دې حق له د استیناف ځانګړې محکمې حکم کړی، خو د تورنو اعتراضونه د دې سبب شول چې قضیه سترې محکمې ته راجع شي.
دوسیه بحران کابل بانک جهت فیصله نهایی به زودترین فرصت معول سر محکمه افغانستان میشه.
د کابل بانک د بحران دوسیه به د وروستۍ پریکړه لپاره ډیر ژر ستره محکمه ته ولېږل سي. ځینو نورو تورونو هم اعتراضونه کړي او ستره محکمه به په حق له پریکړه وکړي. سربیره پر دې لوی څارنوالۍ هم د تمیز غوښتنه کړې ده.
کابل بانک په افغانستان کې تر ټولو لوی خصوصي بانک و چې په 1390 لمریز کال کې د سقوط خبر خپور شو چې جنجال تر اوسه هم دوام لري. خلک وایي جمهور رئیس اشرف غنی دی د فساد د ورکولو پر ژمنه کلک ودرېږي او د کابل بانک او دې ته ورته قضیې دی جدي ونیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نظر محمد د هلمند لګرمسیر لیکي د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به په افغانستان کې سولې ته لوی خطر وي او جنگ به دوام ومومي. احمدي د هلمند سنگین ولسوالۍ نه لیکي د اشرف غني سفرونه به هرته هیڅ ګټه نه لري. دی باید اول امنیت راولي. د سنگین وضع ډېره خرابه ده. قاسم بلالي له فرات څخه لیکي اشرف غني څخه هیله کوم چې وطن ته د بری راوړونکو خلکو امنیت ونیسي چې د پکتیکا پیښه بیا تکرار نه شي. اتنمی بجی دی د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرام د تخبرو او پرځین نور موضوعات هم راپورونه لرو، خو لومړی به مرزي احمد زی توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
تاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاری د سازمان یا د سارک غونډې ته وینا وکړي. ویل کېږي د سارک په غونډه کې به په غړي هیوادو کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژي د یوې شبکې پر جوړولو موافقه وشي. یو امریکایي چارواکی وایي امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ژمنه کړې چې د کابل بانک په قضیه کې د تورانو او مجرمو پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیې سترې محکمې ته واستوي. روسیې د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې وروستی برید وغانده او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ازبکستان ولسمشر وایي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه د دغه هیواد د ستونزو د هواري هڅې نورې هم پیچلې کړي. د ایران د اپوزیسیون وی پانه خبر ورکوي چې سناف محکمه په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی. له راپور سره سم سویل عربي تیر کال د ایران سپای پاسداران پوځیانو په فیسبوک کې د غیر اسلامي متن د خبرولو په تور ونیو. د امریکا د میسوري ایالت د فرګیسن ښار په وټونو کې د تیرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر درې چنده زیات شوی. په دې ښار کې قهرجن اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو قضایي هیئت د پولیسو یو سپین پوستی افسر ته د یو تور پوستی تنکي ځوان د وژلو په قضیه کې براءت ورکړ. د سوریې فعالان وایي چې د دولت له لورې د اسلامي حکومت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي چې شپږ دېرش ملکیان دي. او فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د جنگي کښتۍ ورکول تر یو نامعلوم وخته ځنډولې دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. آیا روسیه به د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې له نیولو وروسته د جنوبي اوسیتیا سیمه چې د ګرجستان جلا غوښتونکي سیمه بلل کیږي او ابخازیا د خپل خاورې جزو ګرځوي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته په تفصیل درته یو مطلب خبرو. خو اوس راځو په پاکستان کې په قبایلي سیمو کې د دې هیواد د پوز د وروستو عملیاتو په باب. پاکستاني چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې سختدریزو پر ضد د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې د مشکوک غړو په ګډون څو تنه وسلوال وژلي دي. حقاني شبکه د پکتیکا د وروستۍ خونړۍ حملې په ګډون په افغانستان کې د یو زیات شمېر بریدونو مسؤوله ګڼل کیږي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د دغه شبکې په وړاندې اقدام نه کوي. تفصیل له پیښور د ازادي راډیو زبیح الله شفق راپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټلو تکو د سه شنبې پورځ افغان پولیسو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو سختري وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لکتر لګشل وسلوال وجل شوي او ګنشمنو ټپيان شوي دي. دوی هم داراز وایي چې په دغو بریدونو کې د پاکستانیو طالبانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. افغان پولیس نږدې په شمالي وزیرستان کې دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د یکشنبې په ورځ د افغان ولایت پکتیکا په یحیی خیلو کې د والیبال د لوبې پر مهال یو ځانمرګ برید تر 50 زیات ملکي کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان دولت وایي چې دا برید حقاني شبکې کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې افغان پولیسو سیرما د شمالي وزیرستان په ډوګه مداخل سیمه کې د پاکستاني جنگي جټ الوتکو د هوایي بریدونو په وجل شو کې د حافظ ګل بهادر ډلې پر وسلوالو سربیره د حقاني شبکې د یو ځایي قومندان په ګډون د دې ډلې وو وسلوال هم شامل دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرښې د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دا کوي چې دغه عملیاتو کې تر دې دمه 1200 وسلوال وژلي او د دې سیمې 90 سلنه برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې په پیل کړو عملیاتو کې د پراخو بریاوو دا کوي، خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوځي دو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونه ور ده چې خپلواکو ځایي سرچینو هم د دوی دغه د پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریاله نور پرېږدي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لویدیز او گرجستان اندیښنه لري چې له گرجستان څخه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا و روسیه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. د اندیښنه وروسته تر دې پیدا شو چې روانونه مسکو له ابخازیا سره د یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. لویدیز په حقیقت کې د مارچ له میاشتې راهیسې پر مسکو بې اعتباره شوی دی چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه اعلان کړه. آیا روسیه به ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي؟ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبه راورو.
روسیې دا تورونه رد کړل چې له ګرجستان څخه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین ازادي راډیو ته وویل چې د دې سوال نه پیدا کیږي چې د سیمې روسیه د خپلې خاورې برخه کړي. ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له شپږو کلونو راهیسې زموږ شریکان دي. موږ دغه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د دې سیمو د الحاق په اړه سوال نه پیدا کیږي. ستراتیژیک تړون یو مخ شفاف سند دی چې په عملي ډول په ټولو برخو کې دوه اړخیزه همکاري رانغاړي چې په دې کې زموږ ګډ امنیت شامل دی. دا واضح ده ځکه چې ابخازیا زموږ ګاونډی ده او په ابخازیا کې پیښې د روسیې پر امنیت تاثیر کوي یا برعکس. ګرجستان او لویدیز د روسیې او ابخازیا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون چې د دوشنبې په ورځ د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شو اعتراض کړی دی. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت دا تړون له روسیې سره د ابخازیا د یو ځای کېدو لور ته یو ګام وباله. د روسیا او ابخازیا د ستراتیژیک تړون د مخې د دواړو خواو ترمنځ د یو کال په موده کې د یو ګډ پوځ جوړېدو غوښتنه شوې ده او روسیه به د ابخازیا د پوځ له مجهز کېدو سره مرسته کوي. د تړون له مخې پر ابخازیا برید پر روسیې برید دی او پر روسیې حمله پر ابخازیا حمله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه چې کومه سبسایډي ابخازیا ته ورکوي راتلونکی کال به هغه دوه برابره کړي چې اندازه به یې نږدې 200 میلیونه ډالرو ته ورسی شي. ابخازیا د نویمو میلادي کلونو په لومړیو کې له ګرجستان څخه بیل شوه او د دې سیمې اکثر ګرجي اوسیدونکي مهاجر شول. ماسکو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په 2008 کال کې له ګرجستان سره له یوې لنډې جګړې وروسته د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندل. په ګرجستان کې یو شمېر چارواکي د اندېښنه لري چې ماسکو به ورته تړون له جنوبي اوسیتیا سره وکړي. دغه سیمه هسې هم له اقتصادي او سیاسي اړخه پر ماسکو متکی ده.
او مخکله دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام واوري په خصوص کې د مایوبین او د شهیدانو د کورنیو د غړو له شکایتونو مخبرو. په خصوص کې یو شمېر مایوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي وایي چې دوی ته په خاري پروژو کې د یوې نمرې د کورنیو د جوړولو لپاره د نمرې نه ورکول کیږي چې د ولایت د مقام لخوا د دوی لپاره سهمیت ټاکل شوی ده. تفصیل له خصوص د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله خپل راپور کې.
په خوست کې یو شمېر معجبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثین وایي چې دوی ته د سیمه ییزې ادارې لخوا په هغه رهایشي پروژو کې چې د کورونو لپاره ویشل شوي قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د نویو قوانینو او مقرراتو په رڼا کې په ټولو توضیح کېدونکو نمرو او اپارتمانونو کې 10% شهیدان او 10% معلولین حقوق لري، خو د دوی دا حقوق په پام کې نه دي نیول شوي. د اصل میر په نوم یو تن معیوب آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دوی سره د مور او مایرې سلوک لري او تر دې وروسته یې د حالت ته حوصلې ختمی شوي دي. دی وایي چې د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو تر مهاله به مبارزه وکړي.
مسایل میر نامې ګم د خوست مایوبین په داسې سترګه کتل کېږي چې د مور او مایرې چلند وسره کېږي. هغه حقوق چې د مایوبینو په اساسي قانون کې موږ ته 14% په هر پروژه کې حقوق رکړي دي، هغه حقوق موږ ته حتی بېخي د نشان د پوره نه دي رسېدلي. نه رانه د مایوبینو حوصلې او څه ورسېدې دې په خاطر چې دغه حقوق موږ خپل لستر وړي وي، نو موږ د خپل حقوقو په خاطر هر ډول قربانۍ ته حاضر یو.
دوه تنه نور مایوبین هم وایي چې د نوي حکومت په 14 کلونو کې اصلا د خوست مایوبینو ته پاملرنه نه ده شوې.
زه اسمت الله میګم، د مندزای اوسیدونکی یم. په ټولو ولایتونو کې مایوب هر مایوب ورته نمره ورکړل شوې دی په خص کې نه، خو په خص کې مایوب ډیر پیمال ده. په 14 کلنه دوره کې مایوبینو ته چا چې نه دی ورکړي، مایوب ډیر بیچاره دي، ډیر غریبون دي.
زه زبرخان دي کلندر ورسوالۍ، موږ ته هیڅ حقوق نه درکو، موږ ته هیڅ کومک نه ولر سکړی دی، نه بلر سکړی دی.
د خوست د شهیدانو مایوبینو کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې معلولین او شهیدان دواړه د نویو قوانینو او مقرراتو په رڼا کې د هر ادارې په رهایشي نمرو او اپارتمانونو کې چې ویشل کېږي حقوق لري، خو تر اوسه په توضیح شویو پروژو کې د مسلې ته پام نه دی شوی. د هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به په توضیح کېدونکو پروژو کې د شهیدانو او معلولینو حقوق ورکړل شي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی همایون د معلولینو پر راټولېدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر غني سره به په راتلونکي ملاقات کې 15 تنه معیوبین بیایي تر څو دوی په خپله ژبه د معیوبینو اړتیاوې او غوښتنې ولسمشر ته وړاندې
کړي. لست کې به تاسو دغه 15 کسه ځان سره بوزم ولته د وغږیږي، خو داسې خلک چې صادق خلک وي، پوه خلک وي، تاسو په ادبور وي چې سبا ته نه خرڅوي.
د یادونې وړ ده، دامهال په خوست کې د حکومت څخه 6201 د ملکي او پوځي برخو د معلولینو او شهیدانو کورنۍ معاشونه ترلاسه کوي، خو تر اوسه د ټاکلي معاش پرته د ډېریو شهیدانو او معلولینو نورو امتیازاتو ته پاملرنه نه ده شوې.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډوي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. ځینې اوریدونکي لاربکی وسلوالو شکایتونه لري، څوک وایي چې اداري فساد د زیاتو پرمختیايي کارونو مخه نیولې ده. د څو نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب دي. د ملي اردو د سرتیرو پر ستونزو هم څو پیغامونه په دې پروگرام کې اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو. د پروگرام په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي لاربکی وسلوالو یا محلي پولیسو پتنګ دي، ورپسې پیغامونه پر نورو مسایلو دي چې یو په بل پسې خبريږي.
خبر کوم منگا رئیس جمهور اشرف غنی وای چې زه قانون په زورواکو تاییدوم. آیا پولیس محلی چې په تګاب ولسوالۍ کې دي هر لوبه کوي او یو خبرنگار دولت نه لري چې د کابل مسؤلینو ته رئیسانو ته دا غږ د تګاب ولسوالۍ ورسوي چې آیا څوک کوي تګاب ولسوالۍ کې او څوک بد کوي؟ غیر قانوني خل، دښمندار خل، هغه د پولیس محلی سره بې سخته، بې خوب، بې بده هغوی سره ګرځي. آیا که قانونی به څنګه د خل بیا په ولسوالۍ کې مراجعه وکړي، صف شي، سوق شي، د دې ته وسلې په غاړه واچول شي؟ غیر قانوني خل هغه سلی چې احمد محمود پسې د پولیس محلې پسې قید دي، هغه څوک مړ شوي دي، چا سلی غورځولي، څوک ایران ته تللي دي، هغه سلی غیر قانوني خلکو ته د هغوی په تذکیرو چې قید کی هغه سلاد دښمندار خلکو ته پوګه کړی دی.
زه د کندوز د ولایت د اشتیارچی ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره، موږ سره اربکیان ډېر سپک وضعیت کوي. اربکیانو طالبان پیدا کړل، طالبان باندې مهمات، سلاوي، هر څه باندې خرڅوي، بیا راځي پښتانه سره ډېر ظلم کوي.
غزنی ولایت دیوبند ولسوالی خبر کوم. ما لوړو مقاماتو څخه دا توقع د ارزو ده سینو اربکیانو ډېر تازه دي. اربکیانو فزاد کړي یو خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي. ناحقه خلک وهي، ډبوي، پیسې دینې اخلي په کور باندې. له کوره پنځه پنځه منه غنم په هر کور باندې که اوباد وي که مسکین جمعي اخلي. دا قانون وایي، دا څه شی وایي؟ که دا او څه خبره ده نو ولسمشر صاحب قضا د ارزو لرو چې زر تر زره دي دا اربکیان د خلکو څخه بند کړي. خلک ډېر پتنګ کړي دي. وسلام.
دا عبدالواحد د کندوز ولایت د اشتیاچي د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. وروره، زما شکایت دا دی چې دا اربکیان ډېر ظلمونه کوي په خلکو باندې. چې دا طالبان پیدا شوي دي، د دغې وجې پیدا شوي دي چې دا اربکیان ظلمونه ډېر کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
محمد زری تکریم د هلمند ولایت واشر لسالی څخه پیغام پیغام ورو رقم دا خوره کې ته کې دې سندسي ګران دی دا هسپیټل فرید سلامي ولا کا خپل پرې کې زی
زه عبد الواسع ما تاسو سره مله په غزنی او لغزنی می اړه کده سره نیولې ده. شمال اشرف غنی څخه دا هله کیږي چې دا کرایې دې لکه په کابل کې په جن نور ولایتو کې لکه غزنی، کندهار نو کرایې ډېرې جګې دي. موږ نسو کولای دا کرایې پر کومو دکانداران یو. نو باید دا اول دا کرایې کمې کې بیا به موږ کوم شی ارزان کړو، او که دغه کرایې نو موږ مجبور شی ګران خرڅ کړو. نو دا اشرف غنی څخه دا ډېره هله کیږي دا کرایې کمې کې.
زما د افغانستان د رئیس جمهور د افغانستان د حکومت د لوړو چارواکو څخه دغه هیله ده چې تاسو وایئ چې دا ملک افغانستان دی، ځان ته مستقل ملک دی. دا څنګه افغانستان دا ملک زموږ دی؟ دا څنګه مستقل ملک دی چې زموږ په ملک کې په سراسې په هلمند کې هر کاروبار چې کېږي هغه ټوله په کلدارو دی؟ نو که دا افغانستان یې نو باید د دې ملک په احساس چلن ولري. که افغانستان وي نو اشناری سره ووژل چې افغانستان دی آزادي د آزاد ملک ځان ته ملک دی. که غواړئ چې دا افغانستان وي او افغانستان اوسي، افغانان اوسو، د دغه کلدارې مخنیوی چې ونه کړي تر هغه وخته پورې نه موږ افغانان یو نه د افغانستان کېدلی شي.
دا هیواد د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی ګاونډي هیواد چین دا سفر به په سوله ښه اغېزه ولري او اقتصادي پلوه هم ډېر اهمیت لري، ځکه که چینایي هیواد د افغانستان پر قانونو خپله پانګونه وکړي، بیا په صحیح توګه دغه قانونه استخراج شي نو د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي، بیکاري او فقر منځ ولاړ شي. دا به د نوموړي د ډاکټر اشرف غنی احمد زی لوی خدمت وي هیواد لپاره.
زرا پیغام له انسان الله زبانه د ډاکټر اشرف غنی له خواهش ته په افغانستان کې کندهار باندې کې وړه افغانستان کې تریز پاکستاني کندهار کندهار باندې سي اوسو د پاکستان کې د چلي شي خو دا ولې چې دې مو ډېر خوشاله یم.
زری از احمد جک موسی کرمن د نورستان ولایت د فارنس خطر ته پیغام دلیم. د نورستان ولایت د جک موسی د سی ام او ټی ام ماشونه د اومې ستوره په دې خوانه دی ورکړل شوی. نو د ازادي راډیو د کرمندانو څخه هیله کوم چې زموږ د جک موسی مسلینو او د تربیه مالی مسلینو ته ورسوي چې زموږ د ماشونو په اړه غور وکړي. وسلام.
زموږ ماش کال کې اطل زر شو، اطل زر شو او بیا یو نه نیم کال کې ما ته دیالسنیم زر راکړ. دیالسنیم نظر اور بول سرونی زر پات شو چې جدي ماش کې راځي. جدي ماش کې کو سره مې وګړه بیا نه کال کې راځي. بیا سرونی زر ما پات شو دا اسې صاحب تاسو نه شي لکم چې دې تاسو سره نه وای کی باید زموږ خلک وسپاره شي.
انا ماجما د کندهار ولایت د زړې ولسوالۍ د سمبري د کلی سره تاسو په تماس یم. په دا کلی کې نه برق او ځوانان به کار دي.
سرتیری دپار لوبغاړی نشته او تفریحي پارکونه نشته. په دا دلس کاله کې د کندهار ولایت د جوړې ولسوالۍ ته هېڅ خدمت نه شوی. نو زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه هیله لرم د کندهار والي سره دغه ستونزې مطرح کړي. که دا والي نه شي کولای نو د نوي والي سره دې د ولایت په ولایت پروګرام کې دغه ستونزې مطرح کړي.
مجبور سی دی رام پر لاری باندھی پاسپورٹ کے افغانی دازمر د پرا بند پوخ سری تجر تجر توجه سیمر د پرا د ولایت ځکه په ګډ ولایت کې دی دی یو بلر جزل په ډیر لزر افغاني مزانی سو هیڅ سوالی دازمر بند ته توجه نه کړی. دازمر د بخشابات بند بس جر تجر پوخ کې د ځوانانو څخه پیدا کې. والسلام علیکم.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سندر دی ولایت د خدای په وړاندې مخان پرېږدم. زما د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو څخه چې د کړي دي چې په افغانستان کې جنگ جایز دی دلته خارجيان راغلي دي. نو د دې ورور لور چې په لندن کې سپیا رحمان دریم کې الته خپل ورته سوال دی د نیان مګر د څنګه جایز دي چې نه جایز چې د افغانستان جنگ جایز دي.
مولانا فضل الرحمن ته زما دا پیغام دی چې دا وایي په افغانستان کې جهاد روا دی. جهاد خو دلته روا دی چې تا ولاډي ورکړي دغه دین ما ولي دغه دین راځي افغانستان ولي بمباري تا ولاډي ورکړي افغانستان عالمان ته زما دا پیغام دی چې هغه سرګندونه کوي دغه په مقابل کې تاسو کلک سرګندونه وکړي.
محمد مسافر دی هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ زما دا ډاکټر صاحب اشرف غني سره دا غوښتنه ده چې باید پاکستان پر لور ټول چارکو باندې په ډېر ټینګار باندې او په ډېر دغه باندې سولې پر برابر دا خبرې ورسره وکړي او دغه د کونړ کوم ولسوالۍ چې دوی توغندۍ پر راغورځي او دغه توغندۍ باید بندې شي. وسلام.
د کونړ ولایت د یارګل ډکري نه تاسو خپل نظر در کوم. محترم اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی تاک پاکستان ته په مورید د سوره کې د دواړو دولتونو یا مو ګټه ده که هلته خطر دی نو دلته هم خطر. د افغانستان خطر د پاکستان دپاره دی، د پاکستان خطر د افغانستان دپاره دی. مهمه مسله چې سوله اور پورې نښتې ده او هغې پورې تړلې ده او پیاوسته ده. هغه د اوبو مسله ده او د ډیورنډ خط دی. بلهیڅ مسله نشته دی که تاسو د طالبانو د راتګ په لومړي وخت کې تاسې نظر ورکوي او یا داسې فکر ورته وکړي یا تاریخ ته مراجعه وکړي نو ډیورنډ خط ډېر مهم دی. دا هر څه چې رانیولي دي که د کامې مسله ووایي د ګوشتې او یا د کندهار مسله ووایي یا د غزنی مسله هلمند مسله ووایي نو دا ټولې په ډیورنډ پورې نښتې دي. ډیورنډ مسله چې حل شي بس جنګ ختم دی.
پاکستان اشرف غنی سفر کړی دی. آیا دوی په کونړ توغندۍ ولې راغورځي؟ دوی کار څه دی؟ دوی مطلب څه دی؟
هم بارډر کې کار کوو. موږ کور کوهاړ کې وی کوهاړ په خبر منگا افغان سٹیزن کارٹون نه لرو او مونږ ته ډېر غټ مشکلات ته په کوهار سورنګ ملي چې مونږ راځو په جن مکوزي او ډېر بيزتي او زنانه را سره ډېر غټه بيزتي مکي. مونږ تک را تک ته غټ مشکل له مونږ د افغان کډوالو رئیس نم دا خوښ غواړو د افسرګری سیم نه دا غواړو چې هر مونږ غم کی افغان سټیزن کارټون دا ته جوړ کی یا زمونږ راو به سي خپل یو ته خپل غنښت خپل یو ته راځو خپل وطن جوړ کو.
گلرحمان وردک ما د ایران د افغانس خبرې کوم. رئیس جمهور محترم باید داسې وکړه چې په ایران کې افغانانو ته ازادي جوړه کړه، افغانانو ته کارتونه ورکړه. افغانان ډېر ځورول کېږي په ایران کې. ویل کېږي ټکول کېږي د ایران ټول زندانونه په افغانانو باندې ډنګ دي. اظامیوي هر کمی کوي. موږ ټولې خاورې په ایران او پاکستان بیا هم رچي وو چې نن یې توپونه روویشتل، نن یې دا وکړه، نن هغه کړه. موږ په خپل افغانان په خپله ملامت یو. موږ چې په خپله باندې په خپل لاس باندې په خپلو مټو باندې خپل کشور جوړ نه کړو څوک مې ته جوړ کړو؟
سعودی عرب نه خبر کوم ز د غزنی ولایت د مقر ولسوالی اوسیدونکی یم چې اوس د مسافرې شپې په سعودي کې تېروم. زما خواهش د حکومت سره ده چې موږ پاسپورټونه پاکستاني دي غواړو چې افغاني یې کړو او خلکو کړی دي.
زه عبدالواحد ما غوښتنه له اشرف غني نه دغه ده د پاکستان کې پولیسان بې ګناه افغانان نیسي، بندیخانې له بې ګناه افغانانو نه ډکې دي. دغه دی د افغانستان په سفیر باندې هلته دای زور واچوي چې دغه بندیخانې وګوري او د دغو بندیانو غم وخوري او آینده افغانان په پازاب نه کې د پاکستان په بازارو کې.
دا د افغانستان مهاجرین چې د همسایه مملکتو ته ځي دا خو در به در سوه، د درس څه پاته سوه، د ژوند څه پاته سوه، چې شپه او ورځ بس دغه گونه پا شادی پا باشخالو که گیردی پا گوشی که دا شهرداری گیردی که چیری خدای وکی یو کارتون یا یو پلاستیک پیدا که و دا اولاش خطی که و ماشام یا گولا دوری پیدا که نپایزم چی دا وزیر ماجیرین چیری دی نپایزم دا وزیر لری که نداری ولی پا دی خلق بنده رحم نکیردی پا دی افغانستان که یو پارلمان سکه نسه پا دی افغانستان که یو غمخور سکه نسه چی شپا و راز دا خلق کچنیان دا د پنځه کلنه بیا تا اویا کلنه بس ګونه یې پشا دي په دې اشخالو کې ګرځه په یې اشخالو کې ګرځه یا ګوډه ډوډۍ پر سفرې باندې پر سرخان باندې نه لري.
قدرمنو میندو، تاسو چې خپل اولادونه د کار دپاره لرې ملکو ته لېږئ او یا په ډېر عذرو زارۍ او ستاسو په رضایت خدای په امانی اخلي او یا په خپل زور او په خپل ناز چې په تاسو باندې لري در څخه ځي، تر کومه ده چې مونږ په خبرونو کې اورېدلي دي هغه د ایران په ملک کې دا خط او برید ځوانان دا د هغو میندو بچان چې د یوې خوا د خپلو میندو په اجازه راوتلي دي چې مونږ کار وکړو، هغه د افغان غیرتي بچان چې دوی هېڅ وخت چا ته سر نه دی ټیټ کړی، د بل مزدوري کوي او کار کوي. دا د ایران حکومت ستاسو څخه اعدامیي او ډېر متاسف یم چې خبرونه مې واورېدل چې دېرش نفر اعدام کړي دي. نو ای خویندو، ای میندو او قدرمنو خویندو، تاسو خپلو اولادو، خپلو ورونو، خپلو خپلوانو او بالاخره خپلو خاوندانو ته د لرې ملک د تلو اجازه بې پاسپورټه بې کوم اسناده مه ورکوئ. ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی چې ای ځوانانو، په زندگی د مور او پلار د اجازې څخه چیرې ولاړ نه شئ، او چې ډېر مو غیرت او ډېر مو د پښتو ننګ راپارېږي نو په دې خپل ملک کې ځان دپاره کار پیدا کړئ.
محمد اشرف غني دی و ملي اردو هوایي ځواکونه پیاوړي کړي او غټې سلاوې پیدا کړي. وسلام.
زه یو کربار دی اردو ملي یم. زه د دوه سوه درې تندر کلو اردو د لیویوال د نهم کندک سردر یم. ازبرا دی خدای، زما دغه آواز ټول لوړپور کې چارواکو د وزارت صفاته ورسوي، هغه خلکو ته یې ورسوه چې په دې وطن باندې درد او غم ورسره وي. دلته ټول خرڅول تل شروع شوي دي، دلته مونږ ځنونه ورکوو، سربازان برتملان ځنونه ورکوي، وینې ورکوي، خپل لسونه ورکوي، زموږ قومندانان خرڅل او خرڅول کوي. آیا خرڅل او خرڅول څرنګه په یعنې زمین مټار راځي؟ د پم مخ کې ودرېږي، د پم مخ ته ودرېږي، هغه بیا هلته کې خپل ټنکي خالي کوي، ډیزل خرڅوي، بیا راځي بیا بله ټنکي ډکوي. دغه او بله خبره، مونږ په مکرو کې کله وظیفې کرو کې نهه کسه شپږ کسه ورځې ملي سربازان سپرې دي، نو چې کله دغه بم د مټار ووهي نو په دې کې دا پته نه لګېږي چې رښتیا غوښه دی او څوک دي په دې مټر کې څوک سپرو. دغه وطن د خدمت دی که دغه خیانت دی؟
ملی اردو تقریشی په ملی اردو کې د کسان شته چې علاوه په وظیفو کې نه دي، په کور تنخواه اخلي. وسلام. ډیره مننه.
مننه له اوریدونکو او د دې پروګرام له ګډونوالو چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو سره یې دغه پروګرام رنگین کړی دی. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي، په راتلونکي پروګرام کې خبرو. تر هغه ته خدای پامان.
ಮಲೇಲಾ ದೌಷ್ಕೋಟ ಕೇಸರ್ಗೆ ಛಾತ ವಾಡವಾ